السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا خالی روز د 2023 کال د فروری د میاشتې شپږمه نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرام روغتیا او درملنه وړاندې کوو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه.
ستړي مشه روم بیره دی وخت مهم خبرونه باجوړ کې د واړه ماموندو قومي جرګې د سیمې په خزو مرستندوی مرکزونو ته په ورتګ او اف ایم چینلونو ته په ټلیفون کولو بندیزونه لګولې دي. په بلوچستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او نورلس نور ژوبل دي. او ماسکو وایي د اروپایي اتحادیې د درېو غړو هیوادونو سفارتکاران وباسي. د خبرونو تفصیل باجوړ کې د واړه ماموندو قومي جرګې د سیمې په خزو مرستندوی مرکزونو ته په ورتګ او اف ایم چینلونو ته په ټلیفون کولو بندیزونه لګولې دي. پرون د دې جرګې مشري سید الرحمن نومي یو ځایي مشر کوله چې ویډیوګانې په سوشل میډیا هم خپرې شوې دي. نوموړي د جرګې ته په وینا کې وایي چې دا د قوم متفقه خبره ده چې خزې به سهولت مرکزونو ته نه ځي او اف ایم ریډیوګانو ته به ټلیفون نه کوي او بلدا چې د ماموندو سیمې ته به د بنجاریانو په ورتګ هم بندیز وي. حکومت په سیمه کې د میندو ماشومانو سره د مرستې لپاره سهولت مرکزونه جوړ کړي دي. په دې مرکزونو کې ماشومانو ته حفاظتي واکسینونه ورکول کیږي او د حاجتمندو ښځو سره مالی مرسته کیږي. د مشال ریډیو خبریال د جرګې د بیناوال سید الرحمن سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. د سیمې ځینو خلکو دا پریکړه بې ځایه بللې او ویلي دي چې مرکزونو ته ښځې د بېوزلۍ له کبله ورځي. دوی وایي دا بندیزونه سوتنانو اعلان کړي دي او قومي فیصله نه ده. بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر حمیدالله وزیر وایي داسې پریکړې د سرکار په کارونو کې مداخلت دی او په دغه اړه د جرګې د ګډونوالو نه تپوس پوښتنه کوي. د اوتمانزو مشرانو د روانو نامنیو پر ضد جرګه کړې چې پکې د شمالي وزیرستان د ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو ګډون کړی دی. پرون د میرانشاه په تپې سیمه کې د جرګې ته په خپله وینا کې له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلې غړي محسن داوړ وویل چې د نامنیو مخه نیول د پوځ او حکومت ذمواري ده. په جرګه کې دا غوښتنه هم وشوه چې د سیمې امنیتي چارې دې ولسي انتظامیې او پولیسو ته وسپارل شي او په هدفي بریدونو کې د ولسي وګړو په وجنه د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایي وشي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه زیات شوي دي. بلخوا امنیتي چارواکي ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په زیاتره برخو کې امن په ځای کړی دی. په بلوچستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او نورلس نور ژوبل دي. د کویټې ښار ډپټي کمشنر اورنګزیب بادینی پرون خبریالانو ته وویل چې د ده له دفتر سره نږدې چاودنه شوې ده. په دې پیښه کې دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. بلخوا د بلوچستان په سیبي کې پرون غرمه د ناڅرګنده کسانو لخوا له کشمیریانو سره د یووالي لپاره په راوتلي لاریون لاسي بمی برید کې 14 کسان ژوبل شوي دي. د سیبي د پولیسو او چارواکي وزیر خان مری د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویلي چې په برید کې د ژوبل شوو څلورو کسانو طبي وضعه نه ده. د یادو دواړو پیښو ذمهواري تر دې دمه شانه ده. مندلې خو چارواکي وایي پلټنې روانې دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ماسکو وایي د اروپایي اتحادیې د دریو غړو هیوادونو سفارتکاران وباسي ځکه چې د حکومت مخالفه سیاستوال الیکسی نوال نه په ملاتړ شو مظاهرو کې ګډون کړی دی. د اتحادیې اعلی سفارتکار ویلي دي چې د موضوع دوه اړخیزه اړیکې لاندې نقطې ته راوستې دي. پرون د روسیې د بارونو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د سویډن سفیر د پولینډ شارډی افیرز او د جرمنی استازی وزارت ته وربللی وو او احتجاج ورته ریکارډ کړی دی. بیان زیاتی د احتجاج لدی کبل وو چې د یادو دریو هیوادونو سفارتي ملازمینو په 23 جنوري د نیوال نه په پلوي شو مظاهرو کې برخه اخیستې وه او لدی سره ریکارډ هم موجود دی. د 28 غړو اروپایي اتحادیې زیاتره غړو او امریکې د 34 کلن نیوال نه د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیې رسمي بیان ویلي دي چې د اتحادیې د بارنو چارو مشر جوزف بورل پرون په ماسکو کې د روسیې له بارنو چارو د وزیر سرګی لاروف سره په لیدنه کې د دغه فیصلې غندنه کړې ده او دا تورنې رد کړې دي چې ګنې سفارتکارو د خپلو عهدو برخلاف فعالیتونه ترسره کړي دي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نواوری دل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. ستاسو پام اوس خپل لومړی رپورټ طرف ته راګرځوم. تاسو واوریدل د باجوړ په ماموندو کې کمی جرګې فیصله کړې زنانه به د سرکاري سہولت مرکز ته نه ورځي او نه به اف ام ریډیو ته ټلیفون کوي. دوی وایي چې بنجاریان به هم په کلو کې نه ګرځي او که دغه فیصلو خلاف ورزي چاو کړه نو 10,000 روپۍ جرمانه به ورکوي. د کمشنر انتظامیه وایي داسې جرګې او فیصلې د سرکار په اختیار او کارونو کې مداخلت دی. دوی به د جرګې غړي راغواړي او خبرې به ورسره وکړي که کومه مسئله نو حکومت به هواره کړي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی اورو.
په باجوړ کې د واړه ماموندو قومي جرګې په زنانو د سہولت مرکزونو ته پورتک او مقامي اف ام ریډیو ته په ټلیفون کولو بندیز لګولی دی. ویلي دي چې که هرې زنانه د جرګې د فیصلې خلاف ورزي وکړه کورنۍ به 10,000 روپۍ جرم کیږي. په ډم جوړ سیوای نومې سیمه کې د دغه جرګې مشرانه سیدرحمان نوم یو ځای مشر کوله او د ځای سوشل میډیاګانو لخوا په خوره شوي ویډیو کې سیدرحمان ولاړ ښکاري چې خلکو ته خبرې کوي. ولې په ګول دایره کې ګڼ شمېر خلک ناست دي او د وینا کوونکي په خبره ورسره د اتفاق دپاره په ځوابونو کې او وایي
د قوم نوم دا مطابقه خبره ده چې دغه ځای ته زمونږ د زنانه ورتاک په دغه صورت کې بندو څوک لاړې 10,000 روپۍ به دغه خاندان نه اخلو. اول ته به ته زمونږ سړي ولاړې ګوري بې باقاعده به چیک کوي. دویمه دا چې اف ام تا زمونږ د وړ مامون کمې زنانه ټلیفون وکړو نو هغه د زنانه خاندان نه به 10,000 روپۍ اخلو. دوه خبرې شوې. درېمه دا د بنجاري خبره شوه چې بنجاري مونږ یاد کړه چې کوم کلیله بنجاري ورغه وای دی نو او سامان دي تی یاد دي او یاد سره د سامان واپس لوتل کوي او ته په ماموندو په خبره کې باندې ګرځي. دا دا ٹھیک دی کنه؟ ان
شاء الله. سہولت مرکز ته راغه زنانه ورزي چې د حکومت لخوا ورته د صداي امن پروګرام د لاندې د هر هغه ماشوم چې د 15 کلو کم عمر لري او د پولیو ترڅنګ نور ټیکی ورته ولې کیږي 2,500 روپۍ ورته ورکول کیږي. جرګې ته وینا کوم کې سدرامن سره مې کوشش وکړ چې خبرې وکم خو بریالي نه شوم. نو هم د واړه ماموندو د خلوزو سیمو اوسیدونکو شاولی خان مامون مشاد رډیو ته وویل چې دوی باید داسې اعلانونه او یا فیصلې ونه کړي ځکه زنانه که د سہولت مرکز ته ورځي نو له ډېرې غریبۍ او بیا د خپل هغه حق اخستو لپاره چې د حکومت لخوا ورته مقرر شوی دی ورزی.
دا بنجاران چې راجیم د دې باجوړ قوم بنجاران دي څه د بل ضلع نه دي راغلي. دا چې دا بندې دلته خو بیا نور هم ډېر خلک راغلي و دې علاقو ته. دا دې جرګه کې دی او دا پریکلم کړی وي چې بارانه کم د بل قوم لپاره راضي د بار راضي او دهشتګردي کوي وحشتګردي کوي هغه باندې بیا دا پابندي ولګي کنه. خو دا د یو خپل ذاتی سوچ ته زما په خیال چې دا اوسه ما واړه ما موندم نه مني. دا ریډو کې به تبه خلک ناستي چې خزه به وته کال نه کوي او یا به ته جینۍ کال دا مطلب دا چې اسکولونه به هم دا بند کړي اسکول ته هم بیا جینکۍ نه ځي نو دا غلطه ده.
محمد بلال یاسر یو ځای اوسیدونکی او خبریال دی. دی د جرګو د ډیرو خبرو سره متفق دی خو وایي چې کله د مشکلاتو اړخ ته حکومتي توجه نه وي نو خلک خو به بیا دغه مشکلات په خپله خامخا هواروي.
دا کم سی اف سی یا نادرا سنټرې چې دی په کم کې چې 2,500 روپۍ ورکولې کېږي په هغه کې ډیره زیاته زمونږ د کلچر پامال کېږي زمونږ کلتور د خپل لاندې کېږي د ښځو بې عزتي پکې کېږي. دوی بار بار احتجاجونه وکړل حکومت ته ویناګانې وکړلې خو هیڅ خونه ونه کړ. دوی مجبورن راووتل او دا فیصله وکړه. نو یو طرف ته موږ ګورو دا د حکومت هم بیکارتوب او کمزوري ده. ستنه یو مطالبه کوي او ته په هغه باندې عمل نه کوي نو پر دې عمل کې به دا قوم را پاڅي او دا شان فیصلې به کوي چې نن کمې شوې دي.
د ډیپټی کمشنر باجوړ فیاض شیرپا سره مې رابطه وکړه خو څه ځواب یې رانه کړ. خو اسسټنټ کمشنر نواګی سب ډیویژن حمید الله وزیر د مشال رډیو په دې سوال چې آیا د جرګې په خبره کې څوک عمل ونه کړي یا د جرګې د فیصلې خلاف ورزي کوونکي 10,000 روپۍ جرم ورنه کړي او جرګې ته په زور وغواړي نو بیا به د امن او امان مسله خو نه جوړیږي. او بل دا چې د کمیونټي فیسیلیټیشن سنټر یا سہولت مرکز خو قانوني او سرکاري ځای دی جرګه تر خلک منی کول شي مدره تغه قرانه کو خو ویل چې دې به د جرګې مشران رو غوړي دغه داسې فیصله خود سرکار په کارونو کې مداخله ته او باید څوک مداخله ونه کی. که د جرګې د غړو کوم مسله وی باید دوی سره شریک کړي چې حکومت ورته هوار کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
دا مشال ریډیو دا
پرند شمالی وزیرستان د میرام شاه په تپی سیمه کې د اوتمانزو د ټولو قبیلو مشانو د روانو نا امنیو پر ضد جرګه وکړه چې پکې د سیمه د ټولو قبیلې مشانو ځوانانو ګډون وکړو. په جرګه کې غوښتنه وشوه چې د سیمه امنیتی چارې د ولسی انتظامی او پولیسو ته وسپارل شي او په دفي بریدونو کې د ولسی وګړو په وژنه کې د ککړو کسانو خلاف د مقدمه جوړ کړل شي. بلخوا په تیرو وختونو کې حکومتي چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان په زیاتره سیمو کې امن پر ځای کړی دی. نور کار جاری دی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې رپورت کې اورو چې د جرګې په غک پیلېږي.
د دا راستای نه یو تسلسل لري. د شمالی وزیرستان کې د مخ په زیاتېدو نامنې د مخنیوي غوښتنې په مخه د میرامشا په تپی سیمه او تمانځای قبیلو لویا جرګه وشوه چې د وزیرستان ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ. د حکومت نه غوښتنه وشوه چې د غلطه د واک انتظامیه او پولیسو ته وسپارل شي. لس زره پولیس سرتیری د وزیرستان نه نوی برتی کړل شي. د سیمې له درکه کسان د عدالت ته وسپارل شي او نوی کسوک نیول کیږي نو پولیس تینیسی او عدالت ته دی وړاندې کوي. د جنوري په 20مه وژل شوی ځوان زیور رحمان په ګډون د غلطه نور وژل شوی ولسی وګړو مقدمه دی د ککړو ضد درج شي. د شمالی وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ جرګه ته وینا کې وویل چې نام نه مخانی ول د فوز او حکومت ذمہواری ده. وزیرستان دوی د امن په نوم خالی کړی وو. نن بیا دلتا څنګه طرح کر راځي
خدا وزیرستان شي خدا به انسان ته خپل شوای بچدا وزیرستان تو ته موټول خالی کړو مو د کډوالۍ ژوند ته اول او د کډوالۍ ژوند ته مجبور شو د هغه نه بالا ته خدا خبره شو ناکام شو چې ته دا دغه ایمان کوتروالې یو کومې تفاقی چې می جنن نه بالا جان می جنن نه بالا جان یو سورات می د دې چې کی د کلام سره مې کی د کلام سره محبت
مشرانو پر دې خبره زور ورکړ چې دا امن پنوم جوړه شوی جرګه دوامدار وساتل شي. هر قبیله مشران د خپل ستونزې او مشورې شریکې کړي چې راتلون کې لپاره پریکړه وکړي. د میر علی یو مشر کاری سمیع الدین وویل چې هر چرته ظلم زیاتې شي نو ولس ته راوځي او اتمان ځای به نور یو کیږي. د شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد غړی ملک نثار علی خان د جرګې په ګډون والو غږ وکړ چې نور د هیڅ یو جنگ برخه جوړ نشي. لټو پکا کرکا وکړی
د هر کړي نا کا ها وای کا کړه دا کا خاص کړه دا دغه نا توس یو زمور داسې کاس وکړي سچ آغا بل کړي تا کی ساوري چې بیا دا غې کړي مشر یاو سره باندې مشر یاو باندې مولوی یاو باندې او عوام یاو
یا دا جرګه کې غنو مشرانو ویناوي وکړي او پریکړه یې وکړه چې د ټولو قبیلو نه به شپېته کسیزه جرګه جوړه کړي. د هرې قبیلې په نمایندګي یې ذمهوار خلک راغونډ کړل چې د دوی په وینا د امن باوري کولو لپاره به هلې ځلې کړي. کومې غوښتنې یې چې دي له حکومته به غوښتنه کړي او ورسره به پر دې خبرې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
د خیبر پښتونخوا د ټانک ضلع د جنډولا سیمې اوسیدونکي د تیرو دریو ورځو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج ناستي. دوی وایي په 2009 کال کې د وسلوالو خلاف د پوځ په کاروایي کې د خپلو ړنګو کورونو معاوضه غواړي. دوی وایي کلونه تیر شول خو دوی ته خپل حق نه دی ورکړل شوی. د ډیر اسماعیل خان ډیویژن کمشنر یحیی اخونزاده د دوی د مطالبو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په دې مسله وار له مخه کار روان دی. نوموړي وویل چې حکومت په پخوانۍ نیمه قبایلي سیمه جنډولا کې د پوځي عملیاتو په وخت ړنګ کړل شوي 50% دکانونه جوړ کړي دي او پاتې 50% د تعمیرولو فیصله هم شوې ده. نوموړي زیاته کړه د ړنګو کورونو د معاوضې ورکولو په اړه به هم حکومت زر فیصله وکړي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود رپورټ لري.
د خپل غوښتنې په باراکښې د احتجاجي درنې یو مشر مسکین بیټانی مشال ریډیو ته وویل
موږ دا درنا په دې باره شنسته ده چې په اپریشن رانجات په وخت کې چې موږ د دتنو قبایلو د جنډولې اوسېدونکو په سوونه خلک کډوال شول، کورونه ړنګ شول، بازارونه ړنګ شول، لس کاله وشول چې د موږ د متاثرینو په ړنګو کورو د باقي بازار 176 خو یې جوړ کړ، مشرانور باقي بازار چې پاتې ده والا سرا جی مرا کو مطالبہ تو بانے ہی چوک نہ کئی غور
گلبر خان یہی چھ حکومتی چرواکی ہم دیکھ پلے غشتنے نہ خبر کڑی دی خصوص ہاں دمیش جائز غشتنے نہ پیرا کاوی
ڈی سی تور لگلی اے سی تور لگلی ریلیف منسٹر تور لگلی پلے میں نے تور لگلی ونڈ دروازے موٹا کولے ہو مستا چھ مثبت غن سوئی ملا پھر دیکھیں دانا ایدی خلاص کالا وس چھنہ کار تے وس یغنے چھ کہ خر پرڑے شدا کاغذ اغتلی وس پتو امریکہ تر رسولی پلا سو کالو
عثمان بیٹانا وی چھ وزیر اعظم عمران خان او دے خیبر پشتونخوا وزیر اعلی محمود خان دے جنڈولے بیٹانی قبائلیو نے نقصان نہ دا زر پیرا کی
وزیر اعظم عمران خان چھ تم دا کنا اگ چھ چوری دوری کڑی دی جنوبی لے دے شمالی وزیرستان مول جنڈولے تن راغلے دا مول جنڈولے چھ کما دا اگے مور نہ دا اگ چھ ویجار پرات دی مول بندے راشن بند سول لے نو نو ٹول قبائل ہوتا چا تمہارا ہاتھ ملاو سول دے کورو معاوضہ اور تو ملاو سول لے کو مشتار وی وسول نو مشتا اگ دے چلور لک معاوضہ چھ کما دا ڈنگو کورو ول اگ مشتنہ دے ملاو سگے مول خدا پیغام دا ورتا کیچے حکومت اگ تو عمران خان دا تو وزیر اعلی صاحب دا مول خپل اگ واڑ مول مثال دا دغمل دی پارن دا وانہ کڑی دی کاڑے مکڑی دی بازارن مڑنگ سی دی میلے مڑنگ سی دی دا سے مول پاکستانیان مول اگ دے مثال دا مول خپل اگ واڑ چ مول خپل اگ ملاو
مشال ریڈیو چ دا جنڈولا بیٹا نئی احتجاجی درنا پ باراکش دے ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن کمشنر یایا خون زادہ سرا تماس ونی ولی دا غوی جواب پدا
چیف منسٹر سر او پروینشل گورنمنٹ سر دا کیس موږ ټیک اپ کړی دی دا الریډی دی ته موږ دا ویری دی چې راستاسو دا دوه میټر سی دی دا ایٹ دا هایسٹ لیول پورې رسیدلې دی خو چونکه یو سی هغه درنا کلچر هم زموږ په ملک ډېر زیات شوی دی نو هر سړی دې ته خوشحالي کی چې درنا بس بوث اف دا ایشوز هاف بین ټیکن اپ ایٹ دا هایسٹ لیول دا په اپیکس کمیټې کې هم ډیسکس شوی دی دا یو خو ډیسایډ شو چې دا کم 50% مارکیټ پاتې دا موږ ریکاپچر کوو او دا دې لاست منډے سی ایم سی
ڈپٹی کمشنر ٹانگ دفتر مخیتا منتقل کولو بنے مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو تغوگی پا نڑے کی دا ڈیموکراسی یا جمہوریت ارزونے پاڑا تازہ خبر شوی کلنی رپورٹ کی ویل شوی چی پا پاکستان کی پا صحیح بنا جمہوریت نشتا بلکہ دغه هیواد ہائبریڈ یا مرکب نظام لری ل رپورٹ سرسم پاکستان پا نڑے کی دا جمہوریت لپلوا لسلو رو ڈلو پا درے محقہ کی دے او دا یو سل اوش پیتا هیوادون او سیمو پا قطار کی یو سلو پینزما درجہ لری دا چی ہائبریڈ رجیم ستوائی او پا پاکستان کی دنن خلق جمہوریت پا کم حالت کی ارزوی احمدشاہ اعظمی یہ پاڑا رپورٹ تیار کړی دی راځي چې واو
د نړۍ په بیلابیل هیوادونو کې د جمهوریت د ارزونې نړیوالې تحقیقاتي ادارې اکانومیست انټیلیجنس یونټ د 2020 کال په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرې چې جمهوری ارزښتونه ناملي کیږي د ادارې د نړۍ یو سل پنځه شپېته هیوادونه او دوی خپلواکي سیمې پر څلور برخو ویشلې دي پر راپور کې درویشت هیوادونه بشپړ جمهوري دو پنځوس نیمګړی جمهوري پنځه دیرش هایبرید رژیمونه او اووه پنځوس امیرانه رژیمونه بلل سوي دي پاکستان په دې راپور کې هایبرید یا مرکب رژیم بلل سوي او د جمهوریت له پلوه په یو سل پنځمه درجه کې نیول سوي دي پر راپور کې د جمهوریت ارزونې پر مهال پنځه لوی برخې لکه انتخاباتي بهیر ولسی ازادي حکومتي فعالیت سیاسي ګډون او سیاسي کلتور په پام کې نیول سوي دي بیا وروسته په دې پنځو برخو کې دننه شپېته نور عوامل هم ارزول سوي او پر بنسټ دا څېړنه ترسره سوې ده په پاکستان کې د قانون جوړونې پرمختګ او روڼتیا ادارې پلډاټ مشر احمد بلال محبوب د فبروري پر پنځمه مشال رډیو ته وویل چې هایبرید د جمهوریت او امریت ترمنځ نظام ته ویل کیږي چې نه خو هلته بشپړ جمهوریت وي او نه هم بشپړ امریت نوموړی زیاتوي له 2016 کال راهیسې چې اکانومیست انټیلیجنس یونټ د جمهوریت ارزونه پیل کړې له هماغه راهیسې پاکستان د هایبرید رژیم په ډله کې را روان دی
دیکھیے سب سے زیادہ جو کم سکور ملا جس چیز میں وہ پولیٹیکل کلچر ہے
منگ تا ترٹولو کم نمبرونه د سیاسی کلتور په برخه کې راکړل شوې دي منگ که په حکومت کې یو یا په اپوزیشن کې یا که سیاسی ګوندونه یا بل اداره کې یو نو زمنګ رویه جمهوریت نه وی بل خو په سیاسی ګډون کې منگ شاته پاتې یو پا په انتخاباتو کې زمونږ ګډون له نړۍ او سیمې په پرتلا ډیر کم، یعنی 40 یا 45% وي. خو دا او نور هغه وخت پرمختګ کولی شي چې جمهوری پروسه په پرله پسې توګه دوام وکړي. له بده مرغه دلته جمهوری نظامونه په وار وار له منځه وړل شوي. یوازې د جمهوریت دوام او عدم مداخلت زمونږ په حالت کې بهتري راوستلی شي.
د پاکستان په څیر باندې درو اویا کلن تاریخ کې شاوخوا نیمه موده پوز د مارشال لا یا امریت لاري واک کړی دی. د شننګ په باور نور موده هم پوز په سیاسي چارو کې مداخلت کړی دی، خو پوز په وار وار د خپل مداخلت تور نه رد کړی دی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي یو مشر سیاستوال سردار حسین بابک وایي چې په پاکستان کې لومړی ورځ راهیسې د جمهوریت پر ضد کاروایی روانه ده.
سیاسی جماعتونه د کمزورو کولو یا پاغه باندې د حمله کولو یا داغه د ماتولو هڅې یوې زمانه نه په سرکاري توګه کیږي. دلته سیاسی مشران چې دي دغه بدرنګي یا هغه د خلکو په نظر کې راغورول په سرکاري خزانه کیږي. په تسلسل کې د پارلیمان بے توکیری چې دا داروانی ماورای عین اقدامات چې دي دا کیږي. د حکومتونو جوړولو یا د حکومتونو نه جوړولو اختیار چې دی دا خو په آئین کې اولس سره دی، دا عوامو سره دی، خو دا اختیار په پاکستان کې اولس ته حاصل نه دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د هیواد پر واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند تور پوری کوي چې د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې پوز او استخباراتي ادارې تر شا ولاړې وي او په ټاکنو کې پراخه درغلي وسوه، خو پوز او حکومت په بیا بیا دا ویرت کړی دی او انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې پاکي او رڼې بللې وي. بلخوا د دې هیواد له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سر اړ لرونکي د قامي اسمبلی غړي اقبال خان اپریدی وای چې په پاکستان کې دا وخت بے ساري سیاسي او ولسی ازادي سته.
په پاکستان کې لکه موجوده جمهوریت ته او په دې کې کوم سیاسي ورکر یا پاټولا یا انجمن سازي لا یا دلته جلسو جلسون له کوم اجازه ته زه وایم چې په گزشته دوا یا کالو کې چاته نه ملو. اپ ډی ایم جلسې ته کورونا د بندیز په وجود هم باغ په ملک کې لګیا دي روانې وي. د منظور پښتون چې کوم ورزنګ دي بنیادی دارو باندې چې کوم تور لګول کیږي او یا د سټیټ خلاف چې کوم موومنت چلیږي او هغه تم په دې کې د دې ټول خبرو پر اجازت ته په قبایلی علاقو کې مېتی جاجونه ودیلیا منعقد کیږي چې په تیر شوی وختونو کې په دې باندې بندیز وو.
نوموړي زیاتوي چې په پاکستان کې د ټولو سیمو خلکو ته د خپل حقونو او سیاسي دریز مخ ته وړلو اجازه سته. اقبال اپریدی په داسې حال کې دا دریز وړاندې کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړي د ریاست پر ضد د بیانونو ورکولو په تور زندان دي، خو غورځنګ بیا دا تورونه ردوي او وایي چې د خپل بنیادی حقونو لپاره سولېزه مبارزه کوي. د نړیوال ادارې اکانومست انټلیجنس یونټ د راپور لمخې ناروې، آیسلند، سویډن، سویټزرلند او کناډا د جمهوریت لپلوه په ترتیب سره په لومړی، دویمه، دریمه، څلورمه او پنځمه درجه کې نیول شوی دی. خوشمالی کوریا او کانګو بیا په 118 او 118 درجه کې نیول شوی او د تر ټولو زیات امیرانه رژیمونو په قطار کې درول شوی دی. پر دې سربیره هند په 350 درجه کې د نیمګړو جمهوریتونو په قطار کې او افغانستان بیا په 109 درجه کې د امیرانه رژیمونو په قطار کې راوستل شوی دی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر کارکونکو خلاف د بیلابیلو تورونو په سر په عدالتونو کې مقدمه روانې دي. په دې کې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک، د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ګلاله اسماعیل پلار، پروفیسر اسماعیل او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر شامل دي. په دوی باندې د مختلف نوعیت مقدمه درج شي چې پکې بغاوت او د ترهګرۍ سره د کومک هغه شامل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وای په دغه هیواد کې د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوونکي له مشکلاتو سره مخامخ دي او حالات یې هغه شان نه دي لکه څنګه چې پکار دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان په عدالتونو کې د بغاوت له ترهګرو سره د مالی مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو په تور دا وخت د بشري حقوقو بیلابیلو مبارزانو خلاف مقدمه روانې دي. په دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر، د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک او د ښځو حقوقو لپاره کارکونکي ګلاله اسماعیل پلار، پروفیسر اسماعیل شامل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن د فروری په 15 د دغو قضیو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان یو مذهبي ریاست او یا مذهبی ریاست هیڅ کله جمهوری ریاست نه وي. نوموړي ویل د انساني حقوقو پالنه یوازې په جمهوری ریاستونو کې کېدی شي، نو ځکه په دغه هیواد کې د انساني حقوقو حالات هغه شان نه دي چې په جمهوری ریاستونو کې وي.
مذهبی ریاست میں په مذهبي ریاستونو کې چې د کوم خلکو مذهب د ریاست له مذهب نه جدا وي د هغوی حالات همیشه تشویشناک وي. په پاکستان کې هم دا حالت دی. بل خبره چې د هیواد شمالي علاقې او پتیره هغه سیمه چې وسوس ورته آئینی حیثیت ورکړل شوی وي پکې حالات د اندېښنې وړ دي. هلته خلکو ته جمهوری حقونه نه دي حاصل او چې څوک د هغې لپاره کوشش کوي د هغوی خلاف کاروایی روانه ده. هغه سیمه د فوج تر تسلط لاندې ده او د سیول حکومت ریټ پکې نه دی عملی شوی، نو ځکه د انساني حقوقو حالات هغه شان نه دي لکه څنګه چې پکار دي.
د ښځو حقوقو کارکونکو او د پښتون تحفظ موومنټ غړي ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل خلاف د ترهګرو د مالی مرستې او ترهګرو بریدونو کې د لاس لرلو په تور د پېښور ترهګرۍ ضد عدالت کې کیس روان دی. دا ترګرې ضد عدالت د 2020 کال په اکتوبر کې د ګلاله اسماعیل د مور او پلار خلاف مقدمه درج کړې وه او تورې پورې کړو چې په 2014 کې د پېښور په یو کلیسا او په 2015 کال کې د حیات‌آباد پر جمعات د ترګرې په بریدونو کې لاس لرلو. خو نوموړي دغه تورونه ردوي. د 2020 کال د اکتوبر په 24مه ګلاله اسماعیل په خپل ټویټر باندې لیکلیو چې پلار یې د پېښور های کورټ بهر د ملیشې په جامو کې ځینو کسانو لزان سره وړي دي. د فروری په 2مه د ترګرۍ ضد عدالت د پروفیسر اسماعیل لنډمهاله ضمانت منسوخ کړ او د مور هغه یې ومنلو. د پروفیسر اسماعیل وکیل فضل الهي د فروری په 5مه مشال ریډیو ته وویل هغه اوس له پولیسو سره په حراست کې دی او د فروری په 6مه به د پېښور ترګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کیږي.
جیل ته ولګو بیا به د لپاره زموږ فرست پرایورټی دی چې د ضمانت درخواست ورله وکړو. اوس دی د دوه کیسونو چې کوم 2013 او 2015 کې شوی دي کې اکثرو دفعې چې کومې دي چې کوم د دوی خلاف لګېدلې دي الزامات هغه کې اکثرو کې دی د سیاچې وی دي. هغه نه پس 2014 او 2015 کلونو کې چې کوم واقعات شو هغه کې داسې کمزورې ایویډنس کریټ کړې او هغه د کمزورې ایویډنس ته
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پروفیسر اسماعیل گرفتاری او خلاف یې روانه مقدمه غندلې. سازمان په ټویټر لیکلی چې د پروفیسر اسماعیل گرفتاری او ضمانت منسوخېدل د نه منلو وړ دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د اسماعیل کورنۍ د اوږدې مودې راهیسې د څارنې او ځورونې سره مخامخ ده او د یرولو لپاره سختې لارې کارول کیږي. د دې سربېره د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنټ مخکښ علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو خلاف دا وخت د کراچۍ ترګرۍ ضد عدالت کې مقدمه روانه ده. پر علي وزیر تور دی چې د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د غورزنګ جلسې پر مهال یې د ریاست او پوز خلاف خبرې کړې وي. علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو نیولو وروسته د سند پولیسو ته وسپارلو. پولیسو ویل چې د سند پولیسو په غوښتنه نوموړي نیولی و خو غورزنګ دغه تورونه ردوي. د فروری په 3مه د علي وزیر د ضمانت درخواست رد شو. په عین حال کې د بشري حقوقو کارکونکو او مدني فعال ادریس خټک خلاف د جاسوسۍ تورونه دي. په نوموړي تور دی چې د برتانیې استخباراتي شبکې یو غړي ته ریاستي رازونه ورکړي وو. د ادریس خټک خلاف مقدمه دا وخت په پوځي عدالت کې چلیږي. پېښور هایکورټ روانونه هغه درخواست رد کړ چې د ادریس خټک پر ضد مقدمه د پوځي عدالتونو پر ځای په پېښور عدالت کې وچلول شي. ادریس خټک د 2019 کال په نومبر کې له ثوابه سره نږدې نامعلومو کسانو لزان سره بوتلی وو. او میاشتې پس حکومتي چارواکو منله چې هغه له دوی سره د پاکستان پر ضد د جاسوسۍ په تور کېد دی. خټک په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ورکو کسانو د موضوع پلټنې کولې. د پېښور هایکورټ پخوانی جج او د پاکستان بار کونسل غړي شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل د دغو کسانو نیونه او خلاف یې مقدمه جوړېدل یو غیر قانوني او غیر آئینی کار دی.
دا خو لکه ډېر زیات ښکارا خبره ده چې که ادریس خټک دی او که د محمد اسماعیل کر دی دواړه چې دي هغې مطلب چې سوای د دینا چې د خپل ضمیر مطابق د ظلم د جبر او د ریاست د ادارو خلاف مطلب چې آواز وچتوي او د خلکو د بنیادي حقوقو لپاره مطلب چې هغې یو آواز اوچت کړې نور د هغې هېڅ جرم نشته. د ریاست سره هم د هغې مینه محبت ښکاره دي، د دې خاورې سره هم د هغې هر څه ښکاره دي. نو دا زمونږ د ریاستي ادارو ډېر زیات غیر قانوني غیر آئینی فعل دی او زمونږ په نس باندې مطلب چې دا د بشري حقوقو واضح خلاف ورزي ده او په کار چې د دې مطلب چې زمونږ عدالتونه یو قدم واخلي. بدنصیبي دا ده چې زمونږ عدالتونه هم بعضې وخت کې مطلب چې لاس خپې مطلب چې د هغې کار نه کوي. بیا
د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واش د جنوري په 14مه په خبر کړي کلنی ریپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت په 2020 کال کې پر حکومتي چارواکو او تګلارو د انتقاد پر سر د بشري حقوقو فعالان، وکیلان او خبريالان یې رولي او په ځینو برخو کې ور باندې مقدمه هم کړي. دي. په دې کې د مخالف اوازونو غلي کولو لپاره د بغاوت او ترګرې ضد ظالمانه قوانين کارولو ذکر شوی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د انساني حقوقو لپاره کارکونکو نور نړیوال تنظیمونه د هیواد پر حکومت غږ کوي چې د بشري حقوقو فعالانو ته د کار کولو موقع ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
اوس وخت شوې دی. د هفتوار پروګرام روغتیا او درملنې. نن په روغتیا او درملنه خبرونه کې د سرطان یا کانسر نړیوالې ورځې په مناسبت د دې ناروغۍ پر موضوع معلومات درکو. کانسر څه ته وایي، څه ډول ناروغي ده، تشخیص او علاج یې په څه ډول کېږي او د دې ناروغۍ وجوهات څه کېدی شي، دا او نورې پوښتنې مو په خبرونه کې څېړلې دي چې کوربه یې پامیر ساحل دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی، نن به یو ځل بیا واورو.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع په امیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو. نن په خبرونه کې د سرطان یا کانسر پر موضوع غږیږو. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او هر کال د فبروري پر څلورمه د سرطان ناروغۍ په اړه د آگاهۍ او د دې د ختمولو په موخه نړیواله ورځ لمانځي. د سازمان په وینا د سرطان د وجود په یوه یا یو شمیر برخو کې د خلیو یا حجرو بې ترتیبه او بې کنټروله تقسیمېدو له وجې پېښېدونکې ناروغي ده. د سرطان دوه بڼې یا اشکال وي. په یوه کې خلیې یوازې په یو ځای کې زیاتېږي او له وجې یې دانه یا رسولۍ جوړیږي. دا ډول سرطان د وجود نورو اعضاو برخو ته نه خپریږي، خو د کینسر دویمه بڼه بیا داسې وي چې پکې سرطانی خلیې د وجود له یوې برخې بلې هغې ته خپریږي او په یو شمیر غړي یا اعضا نیسي. د سرطان دا دویمه بڼه خورا خطرناکه او مرګونی بلل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې د سرطان لوی وجوهات څه دي؟ له دې علاوه سرطان کله معلومیږي او تشخیصیږي؟ د سرطان علاج څه ډول کیږي او د درملنې په وخت کې پرهیزونه څه وي؟ په خبرونه کې دا هم اوري چې موږ څنګه له کینسره ځان ساتلی شو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا اسپتال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشئ.
السلام علیکم جناب، ډېره مننه.
دلته خلکو پکې دلچسپي اخیستل شروع کړي دي زموږ په نننۍ موضوع کې چې د کینسر یا د سرطان په باره کې ده، او راته خلکو لیکلي دي چې لکه میرولی معصوم لیکلی چې د کینسر بیماری علائم څه وي، علامات څه وي، راته تشریح کړي، او ریحان احمد زی اصلي وجه خودلې ده. نو اول به تعریف وکړو لنډ، بیا به غین وروسته د دوی ځوابونو ته ورشو. سرطان څنګه ډول تعریف وایم؟ همداسې ده لکه څنګه چې ما وویل.
بالکل پامیر صاحب همدا کشه ده. سرطان باندې پوهېدو نه مخکې پکار ده چې موږ ته د خپل بدن باره کې لږ ډېر علم وي. خلیات چې دا چې مرتکز شي او یو خاص شکل صورت واخلي دا د انسان بدن جوړه یا داسې د نورو ځناورو بنیادی چې کوم ژوند دی یا حیات چې کوم شو ته وایو دا د دې بنیادی یونټ یا اکائی ده. دا سلسله په دې کې دننه ډېر شیانه پراته دي، رایبوسوم دي، کروموسومز دي، آر این اے دی، ډی این اے دی، دا د پروټینونه دي. دا کینسر چې دی بنیادی طور چې دی دا چې کوم پروټین نسل جوړیږي او په دې کې دنه چې کوم ڈی این اے وي، دا ڈی این اے چې دی دا سی یو شی دی چې دی پیغامات لري په ځان کې.
صحیح.
او هغه اصل چې کوم دا هغه چاپرچل دی یا خلیې، نو هغه ته دا احکامات د دی ڈی این اے نه ځي چې را دا ته کوک شه، غټ شه، وړوکی شه، وګه شه، مور شه، دغه څه قسم پیغامات دي پکې.
صحیح.
کله چې دا سل کمزور شي، چونکی انساني یا حیواني بدن چې دی دا موږ ته پته خو نه لګي، خو دې کې همیشه مختلف پروسس د میوسس، مایټوسس او دا سه ډېر قسم کیمیایي ترکیبات افعال دا مسلسل شپه ورځ دا روان دي. کله چې په دې ترتیباتو کې فرق راشي او د ډی این اے چې کوم پیغامات دي هغه باندې په صحیح توګه باندې بدن عمل درآمد ونکړي شي، نو بیا د هغه مقابل کې د بدن مختلف اعضا چې دي یو غیر ضروری وده کوي چې هغه بدن ته ضرورت ني، او دغه وده چې د اب نارمل سلز یا نارمل سرونه خلیات چنی دا د اغه مشتمل وی دا بیا دو صورته کی راضی ک فرض کی دغه ودوشی مثال یو رسول یا دانه پیدا شولا او دا خپل خواشا چا پرچل نور عضلات ته اغه پیغامات رسي یا ورخوریږي نو دا یو قسم ده او کدا نه خوریږي نو ده بل قسم ده
صحیح
کلا نه خوریږي نو ده د مونږه بناین وای
او بناین کانسر یا ټیومر ورته وای
او کلا چې دا خوریږي نو بیا دا مختلف طریقې دي اغه نو مې یکدم مزین نو ته پامیر صاحب کستا ملیگننسی پیدا شي ډیره بخنه غوړم اغه ملیگننت ټیومر چې دی نو اغه بیا مثال په ګوته کې وشولو په ګوته سر کې وشولو نو اغه دانه به غټیږي او داغه بس ډایریکشنز یا شکل شوبحت نه معلوم میده کې وشولو کولمه کې وشولو لنګز یا سږی ورته غالبا ته کې وشولو یا د بدن په مختلفو ځینو کې کېدای شي وینه کې کېدای شي سرمن کې کېدای شي اډو کې کېدای شي نو دغه ملګننت چې کله وي نو دا بیا خوریږي او دغه خطرناک قسم ده
صحیح که تاسو دا خبرې خلاصه کوم نو سل یا خلیه یا حجره دا د ژوند بنیادی یا اساسي اکایی د واحد دی او ټول ژوي چې دي چې څومره ژوي دي دا د خلیو نه جوړ دي زنی پکې یک خلوی دی او زنی چې دی هغه کثیر خلوی دی دا انسان کې د کانسر په اړه چې کله موږ خبره کوو نو خلیه چې دی د انسانانو په څیر د زناورو په څیر د نورو ژوندیو شیانو په څیر یو د ژوند یو سایکل لري او زړیږي په خپل وخت باندې او کله کله جوبلیږي چې باید د داغې ځای بل خلیه ونیسي لکه دا وینې خلیه چې د سرو وینو خلیه زما په خیال کې 130 ورځو کې بدلی کی ډاکټر صاحب که څومره ورځو
تقریبا سلور میاشتې خلیه
سلور میاشتو کې زموږ د وینې خلیه چې د سرې وینې خلیه دا بدلیږي هر سلور میاشتې پس
دغه سرمند
او انده سه پوستکه دې جوبل شي نو بیا ور باندې بل پوستکه راشین شي جوړ شي ور باندې کنه را وخیږي نو کله کله داغ پریدي ک زخم جوړ وي اکثر وخت نه پریدي دغه عمل چې دی دا هغه وخت ممکنيږي چې کله خلیه تقسیمیږي هر خلیه په دوو کې تقسیمیږي او تاسو دا د مایټوسس او د میوسس مثال ورک ځنې ش عملونه د ویشلو چې دی هغه مایټوسس دی او ځنې چې دی هغه جنسي عمل چې دی هغه میوسس وي دا خلیه چې کله تقسیمیږي او د دغه تقسیم دغه اصول او د قوانینو او د هغه ډي ان ای کې د نظام مطابق کني او به ترتیب او به کنټرول شي نو موږ وایو چې رسولي یا دانه جوړیږي لګیا ده او موږ وایو چې دا خلیه چې دا کانسري سرطانی شوی ده
سرطانی شوی ده
او دا سرطان چې دی بیا دا دوه بڼي یا دوه شکل لري یا ودا دی چې په هغه ځای پاتې شي هم غلطه بس یو دانه یا رسولي روخيږي هغه بیا ډاکټران لری کوي که ضرورت ک ستونزې پیدا کوي نو هغه بیا ډاکټران لری کوي او کله کله بیا د سی چې نه دا خلیه چې دی د دغه به ترتیبه ویش سلسله چې دا په یو ځکه شروع شي او بیا په نورو ځایونو ته هم د بدن ورخوريږي د بیا ملګننت وای اولی والاته بناین وای د دې وجه څه ده دا اولی به ترتیبه دغه کیږي مخته د کانسر د پیخېدو وجوهات معلوم دي
بنیادی چې کوم وجوهات دي دا خو څه پورې لا زیر تحقیق ته مونږه راسن دانش ویل چې د دې قبل دا کارو شو خو ډېر وجوهات یا فیکٹرز چې دا مونږ ته معلوم دي اوس چې د دې د وجه نه کانسر کې دي
صحیح ریسک فیکٹرز د خطرې وجوهات چې ورته وای
د خطرې علامات یا اوس پورتو کې دا داسې نه ویل کېږي
لاملونه نه کنه وجوهات
او کانسر کې بنیادی هم دغه وی چې کله زمونږه خلیه چي ده ته کې چې کم ډي ان اي یا جین پروت ده د کې چې الټریشن یا تبدیله را روان شي
او
د میوټیشن د وجه نه او سل خپل کار په صحیح توګه نه کې چې کم د فریضه ده او کم کار ته حواله ده او د غافل پاتې شي داسې وویل نو دا کانسر شي
صحیح
کس لگا دو خطا سوئل چر بینین او میلگننٹ
او
دین علاوہ وجوہات باندې ککل من خبر کو نو دے کے لگا وجوہات بیا ډیر من ته کم خکار شی ویڈیو سپوره او پای کې تاسو ته پته ده پامیر صاحب چې کارسینوجنز
وو
دا مختلف فیکٹرز دی او دا
کارسینوجن هغه شیان نو توي چې هغه کینسر پیښولی شي
او دا چرته موجود دی دا په مختلف کیمیاتو کې وی بایولوژیکل چې کوم کیمیات دی هغه کوم کې دی شي فزیکل ایجنټس جسمانی لکه خدا نه خواسته یو سړی زخمی شول او هغه په وخت علاج نه شو هغه ناسور شي یا گزارې خوړل او علاج نه شول دین علاوه چې دی نو 30% کینسر چې دی په سړو کې یا ښځو کې دا د تماکو د استعمال سره دی
صحیح تر ټولو غټ وجه هم دا تر ټولو غټ
دا مرګونه هم دا دین علاوه چې کوم زمون خوراک دی ډایټ چې موږ ورته وایو نو په هغه کې چې کوم دا سچوریټډ فیټس
دا وازګی چې دی
وازګی دا دې زیات استعمال دغه سي د معدې کینسر لپاره چې دی نو غټ کرټر چې کوم غټ فیکٹر دی نو دا د مالګې به درېغه استعمال دی
ها
او اوبیسټی یا د وزن زیاتوالی او غټوالی دا هم د دې سبب ګرځي او بل سبب چې دی هغه پیتوجنز دي پیتوجنز لکه کم زمونږ جراثیم دي بیکټیریا دا وایرس دي پیراسایټس دي یا جنسی توګه باندې چې کم بیماری خوريږي
صحیح
او هغه لا علاج پاتې شي او یو ارګن یا دا هغه چاپرچل کې چې کم خلیات دي هغه ناکاره کی تاغه گروت یا ودا بند کی یا ودا د بیکټیریا د وجنه غټ شي لکه د تریخي کانی کې دل یا تریخه پړسې دل کانی خو کینسر نه دی بهر او پړسې د زړه پړسو وغیرہ نو دا سه قسم عوامل دا سه پدې کې ایچ آی وی موږ بار بار پدې خبره کړې ده
او ایچ آی وی ایڈز
یا تور زړه دا د زیګر د کینسر غټ علت ګرځيږي او دا غس السر زیا په معده کې زخم
او دا هم وجوهات دي او دی کې ډاکټر صاحب تاسو زمایات شي خبره کړې و چې دا بواسیر او کلا علاج پرې دي نو دا هم کې دی شي چې د مقد کولوریکټل کینسر چې ورته دی داغي لامل وګرځي تاسو دا خوړو ذکر وکړئ کې یو ز یادونه کوم راته مهمه ښکاری روغتیا نړیوال سازمان یو څو کاله مخکې ویلی وو او په دې باندې څېړنې هم شوې وې دوی دا ویلی وو چې هغه پروسیسډ خواړه چې انسانان استعمالوي پروسیس شوي خواړه لکه په ډبو کې چې بندي یا د ډېر اوږد عمل نه تیر شوي کنه په کارخانو کې د مختلفو عملونو نه تیر شوي یعنی طبیعي خواړه چې نه پاږي کې چې شیان ورګډ شوي نو هغه هم وې د سرطان یو مهم لامل غنل کې دی شي سرطان په خولې شي
بالکل دا کولوریکټل کینسر چې تاسو ته یاد وینو دا سلورم نمبر باندې خطرناک یا غټ کینسر دی
صحیح
دا کې ډېر قسمونه دي نو ما چې زه اوریدونکو په دې لګ معمولی غونډه دي ته انټروډکشن شو ور سره تعارف یو شي او دوی ته دا هم یاد پکې چې دا چې کم دي دا تقریبا سلونه زیاتې بيماري دي
او
هغه چې دی نو دا کینسر سبب ګرځيږي بیا
صحیح او ډاکټر صاحب
بار بار دا خبره کو چې پخپل سر علاج مکو پخپل سر داروغان مخوی دا هغه هم دا نقصانات پیدا کولی شي
صحیح دی تاسو چې دا د سرطان یو مثال کوم غواخلو په اول اول سر کې په انسان کې د سرطان څه قسم علامات پیدا کیږي چې بیا ډاکټران اندېخمن شي او فورن وی چې راز د دې سړی یا د دې خزي د سرطان معاینه کوم چې زما شک ته ور باندې څه قسم علامات داسې مشخص شته دي
او د کې په مېز یو بې ضرر سرطان دی څنګه چې موږ ویل بینن هغه کې دای مثال دغه دی لکه زخه په بدن زخه راځي دا نور بدن ته نه خوريږي او نه څه نقصانات پیدا کوي دا سي وارټس ورته موږ وایو دا پوندو کې هغه مېخ کونته راوټو کیږي
صحیح
دا هم به ضرر وي دین علاوہ چونکہ دا بدن پا مختلف غڑو کے کینسر کے دیش نو کلچ آغا غڑے صحیح کار نہ کئی لکا گردہ کار نہ کئی او داغے مونگ الٹرا ساؤنڈ اور ٹیسٹنو کو گردہ کار نہ کئی نو آئی کے بیا مونگ دا گرو جدے تا کینسر خونشت دے سکویمش سیل کارسی نو ماز خونی دی پیدا شوی پکے داغا سے فرض کیا تنفس یا لنگس چدے سگی کار نہ کئی او دتا نمونیا یا کووڈ یا نور دا سی بیماری نوی او سگی کار نہ کئی نو بیا دا قتل دی چې دې کې زیاته غټه وجه چې دغه تمباکو نوشي او تمباکو استعمال دی نو دا چې کله کم غړې یا کم نظام چې په عمومي دواګانو باندې عکس العمل نه خي یا ریسپانس نه خي نو بیا ډاکټر مجبور دی چې دا د کینسر لپاره ټیسټ کړی شي پای کې بیا د خلیاتو ټیسټونه دي د سپین ډبلیو بی سی سیستم ورته د هغه زیات مقدار پیدا کېدل یا د پلیټ سپین خلیې د ویني یا زیاتې دل او د ویني چې کومه کیمستری ده یا کیمیا ده د کې ډیر شی اجزا دي ځکه چې دا پیغامات خو ډی ان ای کې جمع وي او د دې د ترسیل ذریعہ چې دی نو دا اکسیجن دی دی خوراک چې دی اکسیجن هم د بلډ نه رسیږي خوراک هم ورته د وینې نه رسیږي نو بیا دا شنه چې دی دا مونږ ګورو
صحیح
دا کینسر دی
او تاسو
متعلقه غړي کې چې کله نقص وي نو بیا دا غیله لپاره قتل کیږي
صحیح او تاسو چې دا د فیکټرونو ذکر وکړ عملونو نو یو فیکټر په کې جینیاتی یا ارسی یا میراثي هم دی کنه په زونو کورنیو کې
بالکل ما هم دا غوښتل ما چې موږ دا خبره مخ کې بوزو وراثتی توګه باندې هم دا کې دي شي دا غسي بعضی چې کوم پروفیشنز دي
او
یا کسبونه دي کارونه دي لکه هغه خلک چې د بنزین یا وینایل کلورایډز یا چې کوم دا رنگونه دي
او رنگ سازان گاډو ته چې رنگونه ورکي یا کورونه ته چې هغه پوخ رنگ ورکي چونه نه کنه
بالکل
او یا په پېټرول پمپونو کې کار کوي هغه کې هم یی کنه
بالکل نو هغه د تنفس سره تیریږي په سرمن لګيږي نو د هغه د وجدا سره لکه زمونږ حکیمان چې کم دی هغه د ارسنیک یو زهر دی چې دای زیاتره دوارو کې دوایانو کې استعمالیږي دا چې کم پېټرول تاسو څنګه جوړ د پېټرولیم پروډکټس لکه د پلاستیکونه پلاستیک بیگز یا دا پلاسٹک نور شیان چې دا مونږه به درې استعمالو نو دا هم یو سبب اگر زیدې شي
صحیح او دا د کولې د سکرو په قانونو کې چې خلک کار کوي دوړې ګرد د سې زینو کې کار کوي په بازارونو کې او یا دا د رکشې یا د گاډو د لوګې چې راوځي یا کارخانو سره نږدې چې کم خلک وسی نو امکان شته چې هغه ځنې داسې ذرات مسلسله توګه باندې سا اخیستو سره بدن ته انتقال کوي چې د کینسر لامل وګرځي کنه
بالکل دغه چې کوم زموږ په بدن کې هارمونونه دي مخکې په موږ تیر هفته د مخال د موږ په دې خبره کړې و د دې هارمونونو یا د سټیرایډ غیر ضروری پیدا کېدل یا غیر ضروری استعمال چې کوم لارو کوسو کې عموما ستنه وي خلکو ته پچکاری نه چي کوي دا ټول سټیرایډز استعمالېږي نو دا هم د کینسر سبب اگر زیږي
صحیح دی ښه اوس که موږ دغه تراشو خپل وطن ته خپل سیمې ته او په دې باندې خبره وکړو چې زموږ په سیمه کې د ښځو او د سړیو او د ماشومانو د درې واړو تر ټولو زیات د کینسر پیښې زموږ په سیمو کې کمې څه ډول کینسر ډیر عام دی
پامیر صاحب اول خبره خدا ده چې د دې مقدار په سړو کې ډیر زیات دی د مختلف کینسرونو
ښه
زموږ په منطقو کې د سړو د کینسر چې کم دی 80% سبب چې دی نو د پراسټیټ یو غدد دی چې د مثانه او د تشو متیازو د اخراج تر لارې وي دلته په بدن کې پروت دی او هغه خپل فعالیتونه ورکوي نو هغه چې کله اوپر سیږي یا غټ شي یا وزن زیات کی گروت غیر ضروری وده وکي نو اکثر خو موږ هغه کو کپټم باندې علاج شي او کپټم باندې ونی شي نو بیا د کې کینسر پیدا شي او هغه بیا مسانه ته شي مسانه کې کینسر شي اوس تاسو ته پته ده چې کوم مسانه خو موږ خو کولای نه شو سړینه نه پچره او نه په بل ذریعہ باندې او خو بیا بالکل مرګونه کیفیت شي
صحیح
او خد دا چې کله په سړو کې د تشو متیاز ستونزې پیدا شي چې تشو متیازې بندیږي یا یو ځل فراغت وشي او لسته منټه پس بیا د ضرورت محسوسیږي یا د فراغت نه پس دا احساس کوي چې زما تشو متیازې پوره نه دي خارج شي نو دا د پراسټیټ د غټېدو علامت ده
صحیح او دا مسله چې دا زیاتره د څلويختو کلونو عمر نه وروسته پیخیږي کنه
بالکل
او ضروری نه ده چې کینسر دی کنه او دام هم ضروری نه ده ځکه ډیر کم تعداد کې خلک چې دی ډیر کم فیصدی خلک چې دی هغه د پروستیت کې سرطان یې هم نو هغه مالیګننت کې زیاتره چې هغه بناینی
بناین پاتې شي دا غسې په خزو کې چې ده نو د تی یا د سینې کینسر چې ده دا عام ده
دا تر ټولو زیات دی عام دی کنه
زمونږ په منطقو کې هغه سی چې په سینه کې دانه پیدا شي یا دننه نه پکې سختواله پیدا شي غوټه پیدا شي یا تنه پیپ د تی د سر نه چې کمزور ماشوم پیس کی هغه نه پیپ روان شي پس او دا شروع کې عموما بکټیریل انفیکشن خو خلک علاج نه کی او زمونږ خويند مند چې دی دا شرمېږي موږ دی دا او چې دا حیا چې دی هغه بل شي دی او شرم چې دا بیل شه دی
ناروغي چې دا بیل شه دی
او ککلم دي ته پسینه کې غیر ضروری خارش سختواله غوټه محسوس شي نو پکار دادا چې خزي ډاکټر ته لاړ شي او دایي میموګراف شي او ګوري چې د کینسر یا ټیومرز رسوله وغیرہ خو نه جوړیږي
صحیح دی خ ډاکټر صاحب د خزو او د سړیو زیاتو سرطانونو ذکر خو مو کما شومانو کې تر ټولو زیات سرطانونه کم ډولي
شومانو کې عموما چې کلوي نغه بیا د ویني کانسر وی
صحیح
او یا کولوریکټل چې هغه ته پته نه لګي بواسیر وی ورته یا وینته نزي او مین دې هم ورته خیالونه کې یادا سي عمر ما شومان چې 50 کالو نه زیات وی هغه په دې خبرو پويږي هم نه او مور کارنه نظر نم بج نو ای کی د کولوریکټل کینسر زو د دې زیات مسائل راځي
صحیح دی ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام نو مراته وخی او سیمه هم
ای فرناس وزیر بنو په کل خبريال خبره کوم
په خیر راغلی وزیر سه پښتنه وکړي
لکه مونږه دا پښتنه دا چې سرطان خو یا کینسر دا خزه تعالیږي شادي تعالیږي اول دوايي یې انجکشن دا پرشن یې دا ګولای ورکړي دي
جواب وزیر اول سر علامات پیدا په انسان سرطان
سرطان خاص علامات نشته بدن کم فرض تکلیف چلو تنفس کے تکلیف دے یا تشو متیازو کی تکلیف دے یا پبڈوڈو کے درد دے نمونگا عموماً کنونشنل یا روایتی طریقے سر داغے علاجو اور آغا عموماً لوگوں نے پنزل سرزو کے مرض ختم شی
صحیح
خو کا فرض کیا دا نہ ختمی گی نو بیا با مونگا چکم دے داغے لپار مختلف اکسونا خلو الٹرا ساؤنڈ وکو دوینی ٹسٹونا وکو
صحیح دے او کتلی چې دی الا تشخیص چې دی دا په څه طریقې باندې څو څو لاري دي څه قسم
تشخیص د وینې ټیسټونو نم کیږي
ها
تشخیص ایکس ریز یا اکس اخستونم کیږي تشخیص الټرا ساوند یا د شیشې ټلو ویژن معاینات د دې نم کیږي لکه دې کې بنیادی دا د کینسر په هر غړي کې یا هر عضو کې کېدای شي مونږ را روان او خپل تلګي سر شو لکه لایم فورم از دي
او
چې هغه د مړ کې چې کوم د مونږ ورته ټانسلز وایو او دا لا علاج شنو دی کې بیا لیمف نوډز ډیولپ شي ادا سه په سپلین غالبا تورې ورته مونږ وایو سپلین
بالکل تورې
او هغه کې غوټه پیدا شي یا رسوله پیدا شي یا هغه ته د وینې چې کم بهاو ده هغه ډیسټرب شي کفرس کیا هغه پریږي لکه میلگنینسی کې څه وی میلگنینسی کې داوی چې غیر ضروری خلیات پیدا کیږي او هغه ځان ته خپل یو دوران خون جوړي په امیر صاحب په بدن کې او هغه د خوراک او د اکسیجن نه ډکه چې کوم وی نه وی چې کوم ټول عضواتو ته زړه په ذریعه رسیږي د یو لوی عمل نه پس هغه دغه رسولی را نیسي. نو هغې سره فرض کړه که خیټه کې نو خیټه کې به دردي که ډوکي کې وي نو هغه ډوکې به شین کېږي یا به درد کوي سړي کې به کوي او سړی به ته ناکلا روي. نو دغسې طریقې سره دا بیا تشخیص ته راځي.
ښه ډاکټر صاحب، علاج چې شروع شي د سرطان مالیګننټ سرطانی بناین چې دی هغه خو تاسو ویل جراحۍ په ذریعه باندې ادانه لري کې ډاکټران کنه، او که مالیګننټ یعنی خورېدونکې سرطانی نورو بدن برخو ته خورېږي نو علاج یې په څه طریقو باندې کیږي، څومره طریقې دي؟
علاج یو خو هغې ته مونږ مختلف شواګانې ورکوو، الفا ریز دی یا گاما دی یا بیٹا دی مختلف سینسیٹیویٹی سرا، او دا بدن دننه په دغه رسوله یا دا کم غیر ضروری سل چې دی لګي خپل نظام جوړي، خپل دوران خون جوړي، خپل یو پوره نظام جوړي ځانته، اګه اګه شواګانو باندې وو او وجنه یې
صحیح
یو خدا دې
ته ریډیشن وای کنه،
ریډیشن ورته موږ وایو. او زه قصدن دغه اصطلاحات کوشش مې چې کوم ځای کې نیم هغه زه نه استعمالوم چې خلک پرې پوه شي.
صحیح.
دې نه علاوه چې کوم زمونږ نیوکلیر میډیسن دی، انکولوجسټ دی، دا یې خپل دواګانې دي چې مونږ ته نه نمونه راځي او نه پرې پوهېږو، هم عام ډاکټر په اړه پوهېږو هم نه.
صحیح دی. خو هغه کیموتراپي هغه ته وایي کنه، یعنی د دواګانو په ذریعه علاج.
بالکل، کیموتراپي ورته کوي. او هغه داروګان، هغه داروګان چې مخصوص داروګان دی، هغه عام داسې نه لکم چې مونږ استعمالو.
صحیح،
دغه طریقه ده. او دغه سه ور سره جراحي هم ده.
جراحي هم ده، صحیح. ام امین شاه مسجد لیکلی دی چې د دوی محترم مور چې ده هغه د اډوکی سرطان لري، وی علاج کو، وی خو د اډوکی د سرطان پوره علاج ممکن دی او کنه؟
علاج شته دی، ا دې کې لکه اډوکی مونږ په جراحه بدلولې شو، خو بیا دا ډاکټر فیصله کوي چې دا مریض عمر سونه دی.
صحیح دی.
اوس که یو مریض داته او کالوی پامیر صاحب،
او
هغه لپاره یو زلمه سره څنګه مونږ دا غنه بیا غوالو مې روز یا دغه ډونیشنز ته واخلو.
صحیح. او په ډیر لاندې توګه کراته وې ډاکټر صاحب، کله چې د کینسر علاج رواني په هغه وخت کې د خوړو داسې څه پریزونه وغیرہ یې کنه؟
داسې پریزونه نه وي، ځکه چې د کینسر مریض چې د مدافعتي نظام بیا ډیر کمزوري وي او د خوراک نشي کولای، نو هغه کې بیا د هیڅ وخت پریز ضرورت نه وي.
صحیح دی.
پریز موږ عموما په هغه بیمارو کې ورکو چې د بکټیریا د وجنه کیږي یا د پیراسایټ د وجنه، مثال استفرا کو شو خېټه کې چینجی دي، د ستو ناراضی نو پدې کې موږ پریز ورکو.
صحیح.
دا چې کوم روانه ستونزې دي یا دا چې د کینسر بیماری دي، نو دې کې پریزونه نه وي. پریز څه کې دي؟ اټو ایمیون ډیزیز، ډایابټس، دا چې کوم بلند فشار خون دي، نو پای کې د مالګې یا د سوډیم چې کوم اجزا دي دا وی کم استعمال. دا کینسر مریض مونږه اول چې کوم دی دا وی دا ګورو چې د کفرس کې دا یو شوبې دا یا پېښې دا وځي شي نه غا پېښې نه خوا کو.
صحیح. نور د خوړو د غنی پکې سم د ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب.
ډیر مننه په الله ګرانو
صاحب. خوشاله اوسې. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پېتر سیګبلونه بیا در سره په مخه مخه.